آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمیر نور مطالبو سربېره کونړ ولایت تللیو. هلته مو ل پسلنۍ مشاعري راپور برابر کړي.
د رنگ پرنګ ګلونه دي، وګمی دي په هر لوري، فضا د ګلورینا معطر وسرلې دي.
په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی یو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ.
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبرې کوو.
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دا غوښی چې په بانډار کې واځي دا نه وی چې یا ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان.
په زرپانه کې به لنډ کیسه خورینګ جواب ری.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آینده او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورښمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم ووري. لالا جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لوري تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لالا جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خاوند بیا د پسرلی کړ لوچه ډاګه د لونګو بوی رازینه. د نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائناتو په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي، په همدې دود انسان ته هم بویا چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللې نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکو پاړه پلانونه جوړوي. نو همدا لامل دی چې د ژوند چارې خي او منظم مخ ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور دی چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکو برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده، هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز نمانځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه راپاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلې ترسره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوې کیږي. موږ نننۍ رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختي شنی شوي. د غنمو د شنو کروندو په منځ کې د شړشمو زیړو ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړې چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوې هیلې راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای واوسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبه شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی. دا رنگ پرنګ ګلونه دي، وږمی دي په هر لوري، فضا د ګلورینا معطره، پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفی د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیانات چې یا به یو کیږو ګنی ورکیږو د شیر خپل جامه اغوستې وه او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دې خپل منځي شخړې پای ته ورسوي.
ناری وی بابا فخر افغان ګوري ورکیږو راځئ سره یو کیږو راځئ سره یو کیږو راځئ چې کر د سرو ګلونو کړو په زړګو کې په خپل منځ کې دا ولې ناست یو یو بل ته مورچو کې راځئ چې د تن وینې کړو ډیوې په تورو شپو کې ښایست سپرلو وشیندو په دې خړو دښتو کې تر څو به په خپل کور په خپلو وینو کې لمبېږو راځئ سره یو کیږو راځئ سره یو کیږو.
فریاد وویل که د ډیورند فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي نو بیا یې هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خامارانو جبر نور نشو زغملی هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی دا څوک دي او دا څه دي چې د یو بل نه بیلیږو راځئ سره یو کیږو راځئ سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو په تنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي
شر کلي ته مه راوړئ او شور کلي ته مه راوړئ دغه پردی جنگ دی دا په زور کلي ته مه راوړئ وکړئ کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړئ نور دغه چرې بل کوي دا لور کلي ته مه راوړئ اور په ګلدرو بل دی لوګیزي تر اسمانه بیا ټول وطن یې وسو خیر دی اور کلي ته مه راوړئ.
د هر نوي کال پیل کېدو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټۍ کېږي خو له غوړېدو وړاندې دی یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي
دلته ژړا دا بنجاري سودا د نه خرڅېږي نه څوک نه کرزی اخلي نه در نه بنګړي اخلما کسولا راغلا تور کمیسلا دی پتری اخلما که هر پیغل پکاتیب ده سول زیر وکار تیلی ور بلتا ده شرشمو با جوڑی اخلما کسولا راغلا تور کمیسلا دی پتری اخلما.
په کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیدا او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمي کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق ریښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ راپیل کړی له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت راپیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو څو ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه. نو داسې غواړو چې په مختلف ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتدا وکړه او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم سي.
اشناوایی د کتاب راټولونې او کتاب ویشنې دا بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار وروسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعې د فرهنګ فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه او ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددي او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې غږ کوو چې د کتاب په راټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعاله ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا د دغه پروګرام مله پاتې شي، نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او د ټولنې پر ذهن او فکري جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غښتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کېږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
اکثره ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي، اکثره بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه، مثال لیسانس دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لیش شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي، چې لیسانس دی، چې ماسټري اخیستې دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوې کیږي. په خوا زمانه نه ده، په خوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو، هغه به مهم کتاب وو. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري، دکتورا واخلي او په ډیرو شو نمرو فارغ سي، بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتي کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا نیغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کېږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډېر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخ ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یوه کار ته تر ډېره پورې ادامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کدای له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
په غزنی ولایت کې غنې فرهنګي ټولنې شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خلیو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه ښاري سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جوماتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو تر څنګ د ملکانو او خانانو په میهمانخانو کې هم بندارونه کیږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام تر څنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. له نړ چیغه کې شلنګونو دریا او تال سره پخواني نکلونه اچول کیږي.
Ти паша сума пр срце реже, проте да ча пагишки, да хпалаш на пагишки. О, зайди сума пагишки, а малди са...
که څه هم دا د یوې وروسته پاتې ټولنې دود دی، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرټونو سره پرتله کوي.
پخوا په دې پښتني سیمو کې زه پخپله په داسې بنډارو کې ما برخه اخیستلې چې په هغوی کې به طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو به پخپله دغه شعرونه لیکل هم، او دوی به پخپله له تال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بنډارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې به کله کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بنډارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرټونه کېږي، د موسیقۍ پروګرامونه جوړېږي، یا نور د تفریح ځایونه، یا هغه دغه په دغو سیمو کې نه و، نو دغه بنډارونه د دوی لپاره د تفریح یوه ډېره لویه وسیله وه. خو اوس چې دغه بنډارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقۍ سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په دغه بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو کبیر شاکر بیا د ډېری نورو شانو یادونه کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور و، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډېره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر پخوا دا د ملکانو د دو ډېرې به وي، په دغو کې به یو خلاصي کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به وه فاینل ته په خوشحالي ورسېد، نو بیا به بانډار باندې جوړ. بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وي، په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به دو ملکو د دوه هیوادو جنګونه سوي، دغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل، یا دا و چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړې به ویل، نه نه، په بانډار کې به دغسې و چې په بانډار کې به معراجنامه به هم وه، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تلل، په بانډار کې به وفاتنامه هم پکې وه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا ووایم چې د امیر خسرو د دور څخه چې قوالی کوم ایجاد شوې ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوې ده، ولې د بانډار د دې څخه مخکې دا هغه وروسته امیر خسرو جو هغه د مسلمانانو د لپاره قوالی ایجاد.
یو دم بیا غم نس و مداستا د غم دل یو غم ولدی ولدی هزار بار می شړبی ی نو کرم وته.
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی، او په اوسني وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده، نو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو ملي په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې، خو تر ډېره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چیغه کې د دود خبره کوي، وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
په روزه وخت کې دا ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خوال تلیا دا دریا تال او دلته یو قسم شرنګولی ورته وای دا د لاسو د پاره جوړ کړي دا واړه واړه ګړنجونه دا یې سره تړلی. بس هغه ګړنجونه هم ډېر ښایسته وي، هغه خپل یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل. بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو کې، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شیانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ پخوا چې په دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول، یا مغول وزلي ول. پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي، پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دغه بانډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې بند کړې. وی ګناه لري چې شی کوي، وی ګناه لري. بانډار خوند راکړي ور کله تللی وای بانډار مکړی وای.
شالکا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډېری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارنو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو، عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلي دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډې کیسه خورینګه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمونږ خویندې، مایندې، دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرو توب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې. دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانی کولی، یو ځای به یې په ټالونو کې زنګل، یو ځای به ګرځېدلې، او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کرا تللې، او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تیرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې. مازیګر به دواړو منګي راواخیستله، او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خوله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هردم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او راز و نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاڅیږي، او کله چې دواړه سره مخامخ شي یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالی به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم، او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه او د کلي یوه زلمي ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شیبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېر یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې، او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي، او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي، څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي، او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې، او له ورایه د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څېره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه، او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و، او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ، غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې، او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیدا د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل، او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلا وطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول، او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي، او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندې روان دي. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا، او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالی د مکتب غختلی او قوی ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل بلبل شمې پتنګ خال و خط عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خوږو اوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې مې پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی، ستا ارمان دی، ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندوني جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتي غم دی. لالا جان هجر څه دی، جانی دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس کور سیزل دی. لالا جان پښتون څوک دی، لالا جان پښتون څوک دی، جانی څه به درته وایم، پښتون وږی او نهر دی، در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی، جانی دا سړی خواره دی، د پردي کورونو غله دی، دغه تور دی او کسره دی. لالا جان امن څه دی، جانی دا جنت جنت دی، دا خو سیل دی د کونترو، هم د زرکو بېګرو. لالا جان وصال څه دی، جانی دا د مینې قبر، وصال مرګ فنا کیدل دی، سا واته دا له ګوګل دی. لالا جانه تسنیم څه شو،
د خپل قد په سوري کینم او دم شو، خپل قد په سوري کینم او دم شو، د تسنیم نشته د ون احسانو نه، په تسنیم نشته د ون.
لالا جان تسنیم څه شو، جانی دومره ته خبر يم، دارمان پورت دې تللې کړې دلې لړزې دلې. لالا جان زوانی څوي، جانی دا د ژوند خواګوي، د مستۍ په لار تللوي، د ګلونو کرکول وي. لالا جان عشق څه دی، لالا جانا عشق څه د جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جانا کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جانا بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخ ته کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق سپرلی وی لالا جانا سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا دا سیاست فکر و رنا دا لالا جان آهنگ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنگ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي که د زما له وینو ووهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی د خوګمنو حکایت تے لالا جان جنگ چت سدے جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات تے یو تکم دے بل تزیات تے لالا جان ژوندون سدے جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت تے چدا نوینو قیامت تے لالا جان سوات بتسوی جانی سوات تاله تر غدے سوات حسین لره جنت تے او دا تا تا امانت تے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ما تا نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرگ ی هم مزاحمت ته لالا جان جنی څه وی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنی خوله تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه دا جانی ټول غریبی دا د سرو سپینو توری دل دی د زلموس کار کی دل دی لالا جانا بے بو صدا جانی ستا د ژوند کا بدا د خوبونو شہزادگی د یادونو خاطری دا لالا جانا منظور څوک دی لالا جانا منظور څوک دی جانی جبر لسور اور دی د پختون وطن زمره دی جابر سترګو کی اغزه دی لالا جانا پختو صدا جانی داز موګه مور دا د خوشحال نکلړ مون دی د رحمان بابا سکون دی لالا جانا غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو سڅوی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نو زت څوک یم لالا جان نو زت څوک یم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا یم زه مزدور یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم